Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1415 هجری لمریز کال د زمری یا اسد اولسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اګست د میاشتې له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت لا هم نه ده تایید کړی چې په ازری ولسوالۍ کې نسکوره شوی پاکستانی هلیکوپټر به هماغه وي چې له افغانستانه د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او وایي په دې اړه څېړنې کوي، او راپورونه وایي چې طالبانو د هلمند جګړې ته د افغان حکومت په څیر خپل روزل شوي جنګیالي استولي دي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: روسیا وایي چې په لوګر کې د نسکورې شوي پاکستاني هلیکوپټر د یرغمل شوي روس لارښود خوشې کول ښایي ډیر وخت ونیسي. کابل او تهران پریکړه کړې چې خپل ګډ امنیت ته د ګواښ ټول عوامل به له منځه وړي، او د سوریې د رژیم مخالف وسلوال ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو لخوا د حلب ښار محاصره یې ماته کړې ده. بشپړ خبرونه: افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانۍ الوتکې په اړه څېړنه کوي چې د پنجشنبې په ورځ د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې وسلوالو یرغمل کړل. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر په یوه فوقالعاده امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شویو معلوماتو بحث وکړ او یو پلاوی وټاکل شو څو معلومه کړي چې په ازری ولسوالۍ کې له پیښې سره مخامخ شوی پاکستانی هلیکوپټر هماغه می ولس هلیکوپټر ده چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې ورته د افغانستان له خاورې د تیرېدو اجازه ورکړې وه. کنه بلخوا د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا هغه اوازې رد کړي چې ګنې د الوتکې په برمته شوي سپرلۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خپلوان شامل دي. بجوا دا اوازې بې بنسټه بللې خو ټینګار یې کړی چې د برمته شویو کسانو ژوند ورته ډیر قیمتي او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. روسي چارواکي وایي په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته په اړه شوې هلیکوپټره کې د سپاره یو تن روسي خوندي خوشې کول ښایي اوږد وخت وغواړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د برمته شوي روسي د خوشې کولو لپاره هڅې کوي او ټول امکانات یې په کار اچولي، خو د کابلوف په وینا دا پروسه ښایي اوږده وي. زمیر کابلوف د شنبه په ورځ د مسکو یوې راډیو ته وویل دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅو ته مخکې شي، ځکه د نوموړي په وینا په برمته شویو کې شپږ پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموي. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د له منځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی. دا پریکړه د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ترمنځ په لیدنه کې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبره پاڼه کې وایي چې اتمر او ظریف همدارنګه پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به د ټولو هغو مشترکاتو پر زیاتولو کار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچه نږدېوالی رامنځته کوي. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې. دوی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی. ملي شورا چې په د بشار اسد د رژیم مخالف وسلوال پکې راټول شوي او مرکز یې په استنبول کې دی وایي د حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلي چې د دې ښار محاصره ماته کړي. د بشار اسد د رژیم مخالفو ډلو او اسلامپالو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د حلب د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. خو د سوریې دولتي ټلویزیون پرون ناوخته وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یو پوځي اډه کې څو حاکمې سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وې بیرته نیولې دي. د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګار چې یو لویه چاړه ورسره وه او د الله اکبر نارې وهلې پرون دوه ښځینه پولیس ټپیانې کړې. له دې ښځو څخه یوه یې پر مخ ژوره ټپي شوې چې په روغتون کې تر علاج لاندې ده. د بلجیم صدراعظم چارلز میشل دا برید غندلی او ویلي دي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې دا یو تروریستي برید و. د بلګه خبري اژانس راپور ورکړی چې برید کوونکی د درېیم پولیس په ډزو وژل شوی. پریو د جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې یو بېخاونده بکس د پولیسو تر نظر لاندې چاودلی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصینو په داسې حال کې چې ځانګړې جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ په سیمه کې خپل کنټرول ډینکر. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د سیالۍ ګډونوالو له دې ځایه نږدې 10 کیلومتره فاصله درلوده. په لوبه کې ځنډ رانغی او تر پایه یې دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبر هم نه دی ورکړل شوی. د برازیل په ریو د جنیرو ښار کې چې وړمه ورځ د اولمپیک نړیوالې لوبې پیل شوې له تیرو څو ورځو راهیسې د بمونو د شنډولو ډلګیو ګڼ شمېر بېخاونده بکسونه د پولیسو تر نظر لاندې چولی دي. امنیتي اندېښنو د ریو د لوبو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړې او د لوبو د تنظیم پر چارو یې ناوړه اغېز کړی. مسؤولو برازیلي چارواکو د تلاشۍ په لیکو کې د اوږده وخت لپاره د خلکو د پاتې کېدو له کبله له هغو بښنه غوښتي او په ځینو مواردو کې لوبغاړو په تشو میدانونو کې لوبه کوله. په داسې حال کې چې له لوبغالي بهر د خلکو اوږده کتارونه په انتظار ولاړو. دا خبرونه
السلام علیکم. د حمله افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شینوي، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، کندهار اسمان براق، د تودوخې لوړه درجه 24°C، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23°C، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28°C، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 16°C، او په بدخشان کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 20°C.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې افغان حکومت د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هليكوپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی معذف کړی.
یو پلاوی وګمارل شو چې د دې قضیې د بېلابېلو آبادو د ارزونې په خاطر او دا چې آیا دغه هليكوپټر په اجازه نامه کې تسجیل شوي و مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه.
د پاکستاني هليكوپټر په برمته شویو کسانو کې د یو روس لارښود د خوشې کولو د هڅو په اړه د روسي چارواکو له سرګندو اندېښنو څخه به هم خبر شي. په نورو موضوعاتو کې ولسي جرګه وایي پاکستان ته د امریکا د $300 میلیون په ارزښت د مرستې بندېدل د تروریزم پر ضد د جګړې په ګټه دي، او د راپورونو له مخې د هلمند په جګړه کې د افغان کمانډو له ګډون وروسته وسلوالو طالبانو هم خپل روزل شوي کسان د جګړې ډګر ته استولي. د افغانستان بانک هیوادوال د افغانیو کارولو ته هڅوي او وایي چې که افغانۍ په دوران کې وي نو ارزښت به یې لوړ وي.
کله که تاسو ملي پیساونه کاروئ هغه متراکمه پاتې شي، نو د هغې ارزښت په مارکیټ کې راولېږي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې پروگرام لومړی موضوع ته. افغان حکومت د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د یو پاکستانی هليكوپټر د بیړنۍ ناستې او د اوو تنو سپرلیو د یرغمل کېدو په درېیمه ورځ هم دا نه ده تایید کړې چې دا د هماغه هليكوپټر وي چې دوی ورته د افغانستان له فضا د تېرېدو اجازه ورکړې وه. له بلې خوا د پاکستان پوځ هغه اوازې رد کړي چې ګنې د هليكوپټر په یرغمل شویو سپرلیو کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز خپلوان شامل دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبه پورز نا وخت ازادي رډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې وی فابریکه کې د ترمیم لپاره د وی می ولس ډوله هلیکوپټر د تیرو دوه غوښتنه کړې و او د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکي ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټر د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرودو اجازه ورکړې و. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوی هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غني پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلی مینپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل
دغه هلیکوپټر مشخصات مې اولس ډوله په تقاضانامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوي مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه. غونډې همدارنګه کمیټه موظفه کړه چې په دې هکله موجوده قوانین مقررات او طرزالعملونه او احتمالي خلاوې د رفع کولو په موخه وارزوي او د دغسې پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په موخه د کابینې د تقنین کمیټې ته یو جامع طرحه وړاندې کړي.
د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان دولت په دې اکله د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیولو لپاره خپل حق خوندي ساتي. بل خوا د پاکستان د پوز ویان د سیم باجوا هغه وزیرت کړي چې ګوندې په الوتکه کې په سپرو کسانو کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز خپلوان شامل دي. ښاغلي باجوا د ټویټر له لارې ویلي د یرغمل شوو کسانو څخه یوې هم د پاکستان د پوز د لوی درستیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اوازې بې بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شوو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دی او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. د پاکستان د پوز ویان تر دې ورځ مخکې ویلي وو چې افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د پوز لوی درسیس ته د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي خو ښایي د نوموړي خوشي کول ډېر وخت وغواړي. زمیر کابلوف د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره په هڅو کې مخکې شي، ځکه د په وینا په برمته شوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه.
لبلې خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر پاکستان د امریکا د 300 میلیون ډالرو مرستې بندول له تروریزم سره په جګړه کې ګټور بولي. امریکا تیرونی د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د نه اقداماتو له کبله اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو مرسته بنده کړه. په دې اړه تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو محدودول به دغه هیواد له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یون د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې پر پاکستان د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې بندول پر دغه هیواد باندې یو ډول فشار دی چې له تروریزم سره په مبارزه کې به مثبته نتیجه ولري.
دغه غوښتنه د ټول زموږ د هیواد مخصوصا د ټول نړۍ چې باید پاکستان باندې فشار راولي تر څو دی خپل په ژمنو کې صادق شي. زه فکر کوم دا به مثبتې او زموږ د نړیوالې ټولنې مخصوصا امریکا نه دا غوښتنه چې دغه ډول فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو پاکستان د تروریزم په مقابل کې خپل ستراتیژي بدله کړي او په صادقانه ډول ودرېږي تر څو دغه تروریستي ډلې او دغه تروریستان له منځه لاړ شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو تیره اونۍ د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان د نه اقداماتو له امله پر اسلام آباد باندې د 300 میلیونو ډالرو مرسته بنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس پاکستان په تیرو څوارلسو کلونو کې له امریکا څخه 4 میلیارد ډالره دا ډول مرستې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس دوه نیمې میاشتې وړاندې د 2010 کال د دفاعي بودیجې د تصویب پر مهال له اسلام آباد سره 400 میلیونه ډالره پوځي مرسته په دې شرط کړې وه چې پاکستان به د حقانی شبکه ځپي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې له پاکستاني تلویزیوني شبکې جونیو سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه کوي او په وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات د حقانی شبکې پر ضد نه وو. په ورته وخت کې امریکا تل په اسلام آباد له دې عمله انتقادونه کړي دي چې د طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل په دې ډول اقداماتو ټینګار کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د اقدام مناسب بولي، خو زیاتوي چې په جدي ډول د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر سیاست اغیز نه کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا شیبه د سهار 8:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی الوتکې په اړه څېړنه کوي چې د پنجشنبه په ورځ د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. څو معلومه کړي چې په لوګر کې له پیښې سره مخامخ شوی دا هلیکوپټر همغه می 12 هلیکوپټر ده چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې د افغانستان له خاورې د تیرېدو اجازه ورکړې وه که نه. روسی چارواکی وایي په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته په اړه شوې هلیکوپټره کې د سپاره یو تن روسی خوندي خوشې کول ښایي اوږد وخت وغواړي. ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغو عواملو د له منځه وړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب ښار محاصره یې ماته کړې ده. بلجیمی چارواکی وایي یو بریدګر چې یوه لویه چاړه ورسره وه او د الله اکبر نارې وهلې، پرون دوه ښځینه پولیس یې ټپیانې کړې او وروسته د دریم پولیس په ډزو ووژل شو. او په ریو د جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکی وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په ټکي کې یو بې خاونده بکس د پولیسو تر نظر لاندې چاودلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د منتقدینو هغه څرګندونې راخیستي چې وایي نوموړی د اوسني حکومت د ګډوډۍ هڅه کوي. نیویارک ټایمز لیکي په ځانګړي ډول د ولسمشر اشرف غني نږدې کړی انتقاد کوي چې حامد کرزي د هیواد د شخړو له یوې شیبې څخه هم استفاده کوي چې یا واک ته بیرته ورسیږي او یا لږ تر لږه امتیازات ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي دغو څرګندونو ته د پخواني ولسمشر کرزي ځواب په زغرده منفي دی. ورځپاڼه لیکي له بېلابېلو مرکو، بحثونو او لیدونو کتونو څخه ښکاري چې کرزی اوس هم د یو واکمن مشر په څیر فعالیت کوي، له نړیوالو مشرانو سره اړیکې ساتي او په اونیزه توګه لیکونه ورسره لاسلیک کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د کرزی نږدې متحدین اوس هم په حکومت کې د هغه د نفوذ هڅه کوي او دوی په خپله خوښ دی چې له وزیرانو، والیانو او سفیرانو سره ټلیفوني تماسونه ولري. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د کړکیچ د هواري په هدف سوې وه، د سپتمبر تر وروستیو پورې د حکومت د غیرژمنې وخت پوره کېږي چې ویلي وو په دې دوه کلنه موده کې به انتخاباتي اصلاحات رامنځته کېږي او د لویې جرګې په رابللو سره به د ولسمشر غني د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله لپاره د صدراعظمۍ پوست جوړېږي، خو دا موده په پوره کېدو ده او د لیکوال په خبره ژمنې عملي کېدونکې نه برېښي. نیویارک ټایمز د افغانستان روانو ناامنیو او روسي حکومت ضد مظاهرو ته په اشاره وایي چې داسې باور هم شته چې په دې مظاهرو کې هم د حامد کرزي لاس دی. خو د مقالې لیکوال د حامد کرزي له قبله ویلي چې نه د حکومت د ګډوډۍ او نه واک ته د بیرته راتلو لیوالتیا لري، بلکې د سپتمبر تر ضرب لجل وروسته د حکومت د مشروعیت او لویې جرګې د رابللو غوښتونکی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه د لویې جرګې د رابللو په اړه د حامد کرزي فشار هم تر ډیره یو داسې اقدام ګڼل کېږي چې ګواکې بیرته واک ته د رسیدو لپاره یوه لوبه کوي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بهرنیو ګرځندویانو په نښه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي د پنجشنبه په ورځ 15 بهرني سیلانیان په هرات ولایت کې د طالبانو تر برید لاندې راغله او ټپیان سوه. د ورځپاڼې په لیکنه له دغو سیلانیانو سره نور 8 تنه بریتانیایان، 3 امریکایي او یو جرمن هم وو چې د افغانستان د لیدو لپاره ورغلي وه. ګارډین لیکي په هرات کې دغه برید د ځینو ماجراجو سیلانیانو پام ځانته اړولی دی. ورځپاڼه د سوري یو وګړی اندرو دراري د بیلګې په توګه یاد کړی چې هر کال د رخصتیو تیرولو لپاره دوه یا درې ځله د افغانستان، عراق، سوریه، ایران، تاجکستان، چچن، شمالي کوریا او سومالیا په څیر هیوادونو ته سفرونه کوي. 50 کلن اندري دراري ګارډین ته ویلي چې ناامن سیمو ته سفر یوازې د هیجان او خطر د احساسولو له کبله نه دی، بلکې د هغو سیمو د خلکو د لارښود درک کولو لپاره دا کار کوي. اندري ویلي چې سږ کال یې خپله رخصتي په عراق کې له یوه نشان ویشتونکي کس سره تېره کړې چې د داعش ډلې په وړاندې جنګېده. دی وایي هغه کس سرتېری نه، بلکې یو ښوونکی و چې هڅه یې کوله خپل کلی له داعش ډلې څخه آزاد کړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان بانک وایي د تقاضا زیاتېدو د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی. د دې بانک وایان ایمل هاشور په ځینو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو پر کارولو د بندیز وروستي بهیر ته په اشاره سره وایي چې دا کار د انفلاسیون یا پولي پړسوب د مخنیوي لپاره یو ګټور اقدام دی. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې پر کلدارو بندیزونه لګول شوي چې د کار د افغانیو ارزښت لوړ کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان بانک مسولین وایي هر څومره چې د افغانۍ ونډه په ورځنۍ راکړه ورکړه کې زیاته سي نو هغومره یې ارزښت زیاتېږي. د دغه بانک ویاند ایمل هاشور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدل له اقتصادي اړخه هم خلکو ته ګټه رسوي.
کله که تاسو ملي پیسېونه کاروئ هغه متراکمه پاتې شي نو د هغې ارزښت په مارکیټ کې راولېږي او موږ هغه ځای نه چې یو وارداتي هیواد یو نو بهرنۍ توکي چې موږ اخلو هغه عمدتاً زموږ هیوادوالته بیا قیمته پرېوځي.
ښاغلی هاشور وایي مرکزي بانک هر کال د عامه پوهاوي لپاره کمپاینونه ترسره کوي تر څو خلک د افغانۍ کارولو ته وهڅوي او سږ کال یې په پراخه پیمانه د کمپاین پیل کړی دی. د کابل شهر د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ یو ډالر په 65 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانۍ کلدارې په 610 افغانۍ تبادله کېدلې. همدا دوه اسعار چې د افغانستان په بازارونو کې ډېر چلند لري. شاوخوا یو اونۍ مخکې ډالر په نږدې 95 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې په نږدې 650 افغانۍ پلورل کېدله. د دې ترڅنګ د افغانستان په لویدیځ زون کې هم د افغانۍ په پرتله ایراني تومان ډېر کارول کېږي. په وروستیو څو ورځو کې عمدتاً له پاکستان سره په سرحد ولایتونو کې د بهرنۍ اسعارو په کارولو بندیز لګیدلې دی. په کندهار کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجی قندیاغا وایي په کندهار کې دغه بهیر له پیلېدو سره د کلدارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت د پام وړ لوړ شوی دی.
په کندهار کې د افغانۍ ارزښت ان شاء الله په تل کې 80% مخته تللی دی. خارجي اسعار ډېر کم شوي دي. خلک دغه چراوړي صرافي ته او دلته تبادله کی صرافان د خارجي اثار پاکستان او ایران د شاوخات انتقالي دا فات ډالر انتقالي.
د اقتصادي چارو کارپو عبد الله وحیدار وایي ک چیرې د بهرنی اثارو خاصتا د گاونډیو د پیسو پوړاندې د افغانیو ارزښت لوړ سي نو دا به د هیواد په بازارونو کې د توکو بیه ثابت وساتي او وارداتي توکي به په ارزانه بیه خلکو ته پریوزي.
د افغانستان بانک د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي د تقاضا زیاتوالی د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت زیات کړی او په هیواد کې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب مخه نیولې ده. قدر من اوریدونکو، د ستاسو مایکروفون په نننۍ خبرونه کې چې د کابل په وخت له 8:30 تر 9:30 بجو پورې خبريږي هم نن د بهرنیو اسعارو پر ځای د افغانۍ د کارولو د اهمیت پر مسأله ستاسو خبرې، تبصرې او وړاندیزونه اورو او له خلکو سره شریکو. اله موداده چې په دې خبرونه کې خپل نظریات په لاندو او واضحو ټکو له اوریدونکو سره شریک کړئ.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو.
د ستاسو میکروفون په نننۍ خبرونه کې د بهرنیو اسعارو پر ځای د افغانۍ د کارولو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د ټلیفونونو شمیرې دي 0-99-203-540، بل نمبر ده 0-99-203-540. 1022 555 او که په نړیوالو لیکو زنګ وهي نو زمونږ د ټلیفون نمبر دی د البته د پراګ د سټوډیو نمبر دی 00422 112 2301. بل نمبر ده 00422 112 2301. ستاسو د نظریو په تمه یو. اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور مخکې له دې چې تاسو ته د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه وړاندې کړو، په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو جنګي مهارتونه او مسلکي وړتیا له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي او دا مهال د شپې لخوا په ډېرو حملو کې له ځانګړو او ښو روزل شویو کمانډو ځواکونو څخه کار اخلي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو روزل شویو وسلوالو یوه ځانګړې ډله ورمخکې کړې ده. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په هلمند کې پر دولتي پوستو په وروستیو حملو کې له طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل انت اوروي.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې قطعې په نوم دا 300 ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړی. د طالبانو یو قمندان ویلي چې د وسلوالو یوه ځانګړې روزل شوې ډله د هلمند په جګړو کې برخه لري. دې قمندان چې نه یې غوښتل نوم یاد شي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو دا سره قطعه له 300 ځانګړو روزل شوو وسلوالو جوړه شوې. د طالب کمانډان ویلی چې سری کته یې ښه نتیجه ورکړې او ستا ډله پر دې غور کوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دې نوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وایي، خو د هلمند ملکي چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قمندان چې حاجي ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله اوس په هلمند کې د طالبانو د دې نوي وسلوال ډلې چې سره کته یې بولي قمندان دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو سره کته د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې وروسته یې شمیر 300 تن ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب قمندان لخلي ویل شوي د دې ځانګړې وسلوالې ډلې تلفات ډېر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیه بانفوزه کمانډان جنرال عبدالرازق د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د نوې اسواک یو واقعیت دی چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او د نوې وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلي په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. ښاغلي حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلي په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو.
د ژوند رنګونه
سمیولا جانه څه کار کوي؟
کراچوانی کوم.
یعنی کراچوانی چې کوي مثلا څه پکې خرڅوي، څه بار وړي پکې، څه رقم ده
بار وړم؟
مثلا چې شی بار وړي پکې چیرې درایي؟
سودا ده، وروزې واخلي بوزما، نور سودا ده، خوخه غوري ده ټول بوزما.
یعنی څوک چې سودا دکان کې واخلي تاسو تر کوره وړي ورسره؟ ښه، څه وخت له کوره راوځي تر څه وخته کار کوي؟
سهار راځو 8 بجې ځو.
مکتب ته نه ځي؟
ځمه.
مکتب ته 2 بجې ځي؟
مکتب ته ځم 11 بجې ځم 4 بجې رسېږم.
ښه، ته څو کلنې؟
10 کلنې.
دا کراچۍ کنه کیدې شي بس څوک ډیره سودا او کی مثلا ته خو 10 کلنې ډیر وړو کوي، بیا دا وړای شي کیدې فاصله لري اوسي.
او
ستړی کیږي نه؟
او کو ستړی کوم.
څو منه وړای شي؟
15 منه وړای شي.
ورځ کې څو پیری د کراچۍ ډکې وړي خلک کورو ته سودا کوي؟
15 پیری کی.
بیا څو روپۍ درکوي؟
بیا وس کس دا لاس واکي شل درکي، دیش درکي، 15 درکي، 100 درکي.
یعنی داسې معلوم نه ده چې ورته چې دومره پیسې باندې وړمار څو چې درکي؟
درکي.
زیاد است تو غمشته چی کمی درکی یا زیاد لک درکی؟
زیاد نور کسان رازی زیاد هم درکی لکم درکی.
بیا تو مثلا روز کی تو روپی کهی اگه چیز در جمعی که مرسی گرده؟
سل یا اونین سل دست و کم مخفل.
بیا کور مستنگ در کور مخفل در کراست ای نور چو نفر است ای کور که؟
کور که دوالت نفر ایم کور کرایی دیم اشپاک زر اکرابت
او در کور طول خرچه پتا در طول مصرف؟
او دماره
بیا چنگ رسیدگی کوایشی گزارم کیگی؟
گزاره لگ لگ کیگی
چو ویل لاری چو وار دولت نتا خودیر وڑو کهی می پدی وار سن که کار کهی چار زو لاری آینده که؟
آینده که انجینر بارم اشرف غنی که نلیده او سه ایچ کار نشته ده و خو اوز کار نشته ده خالا طول کراچوانه نکار نشته ده
بس تا ده خدای پاک خپلو هیلو تا ورسه خدای ده کارونه دیر که دیره زیاده مننه
مننه دیر
د کوچنی کراچی چلوونکی سمی الله جان د زړه خواله مو اوریده چې کار کوي او خپل کورنۍ چلوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرو سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. 9:30 شوې. جاوید نعیمی